فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بل دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالیه ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکله، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دی، بلکې دا افکار دی، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنې دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته یې خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر په خاص په دا خاطره د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اورهان پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پل کې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیژې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسه ډیره فائدہ لري ځکه هغه وخت چې زیاده لپاره وایم چې زه پوسم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت دی په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړي په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي یې نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسې هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بندې او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده دوه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي اوله ژبه او دوه ژبه په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثارو ته راځمه ادبي اثارو ته راځو مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګو د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده یي یعنې پر روح باندې پوهېږي بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبې بیا په خپل ژبه کې په دغه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسه تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو د هغه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه د غوول ژبه د تراغیز لاندې کیږي او هغه کم سکشتون هغه کم جمله د انسان څخه لیکل کیږي دا غدوه مجبه باندې انسان باید په واسطه کفایت نه کوي چې تمور نه ژبه د ستا به لیکل نه ژبه هم ځای د ګړنې ژبه تر څنګ به لیکل نه اړخ باندې باید ډیر قوي برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډیر مطالعه خپل ژبه کې پکار ده او د اوغو کتابونو د اوغو لیکونو مطالعه شایم چې هغه په شنه سره باندې لیکل شوی دي د شو مفکر او متفکر لیکوال د خاص کې لیکل شوی دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو یو محتوا یو څه وښنه وي او هم شنه سره وي تر څو انسان پوسی یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جمله اسانه جمله دا څنګه مطلب سړی کولای شي او بلا بل افادو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې بلاسي ډیر مهم دی
پر اساس ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوی کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي. په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه معنیداری چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوانه نه کول دي. پټ لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي. مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپل نه خوښیږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي، یو پاراګراف دی ولولې راوایخه په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکه، کله بل دا ولیکه، دا بستا تخلیق سي، دا بستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متخړړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده، خو تحت لفظین باید نس، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوښتل شوی، یعنی مکمل پښتونی، داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پښتو غونی کټای او دا شان، مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان توجه بکش شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کې، تر هغه حته پرې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو و رواني، د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتا گیه پکشی کرا وستا دید اغز این ایست که سیقالی که سیقالی که تو سوچ دهی روان سی دا متن روان سی ار پاراگراف روان سی یو پاراگراف تا لور پاراگراف تا لانی پاراگراف سر یو اغا کم لازمی و منطقی و دغی چی ده یو ربط چی دهی اغا باید ولری لکه انسان چی مقبل بخول مر بخول جو بانی یو لیکنه کی اغا رکم باید دا پاراگرافونو سر اومش لیجه او روان سی. یعنی کچیری دست که دلی سی کچیری امکان ولری چی امانتم بخشی که زیانمن نسی، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. تخپله شبه پیژه ته په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته امه پښتو ته سمه کې، امه بیرته مفهوم پکې کرا واخلي. یعنی داس نه چې اماتور اماتوالي لندون کې باید داس نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې کې او تکرار کم کې د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسیږي ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادله مشترک ولیکې. که جملې لنډې کې نقطه ګذاري ته توجه وکړي، کامه پر ځای استعمال کړي، ټکي پر ځای استعمال کړي، شارحه پر ځای باندې استعمال کړي، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې یا خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړوي. نو دغه نقطه ګذاري و او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغې کې تغییرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه سوی یم. حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ سوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته د سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه چې ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوی ستا دپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې کړی. استاد زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولا ژوندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو ته معلومه ده خپله په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو د هغو په ارامولو د هغو تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومېږي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصروفیتونه سوداوي او دا مسائل. مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه چېرته زه د یو تفریح په سترګه باندې ګورم، چېرته زه داسې داسې یو بوختیا په سترګه ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د دا نورو مسایلو څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګه باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چېرته زه پناه راوړم یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي.
دا پروسه نه پېرم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي، خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري، ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه ځانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښې پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي. تل تر هغه برید پر لاسونه نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي. کوم مشورې شان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه کیسپو کوي او هم د هغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی بیا هم بیا لیکي خپله، هم بیا ترجمه کوي خپله، هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
دی به مکمل ډول به اکثته ولاړ دی، دې کې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته. هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات وي، به درې نفر یې د هغو نه د غلطیو امکان کمیږي، هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي. نو تا به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی، تر څو نه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې دی خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي. تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي. دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر کوټه سرا دسي د
وٹکری دوا کے توڑی
خیال دا نستا پچل میکی باہو گان دا شورکا وی نارائی زوانان را وی شاوی نارائی زوانان را وی شاوی زمیلا تانانا سبری گی پسل گو سل گو مشپی تیری گی پسل گو سل گو مشپی تیری
د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.